وخت مازیګر څلور بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره د جنوبي وزیرستان د مسعودو د مشرانو لیدنه او له وسلوالي طالبان سره په خبرو اترو کې د دوی د ونډې غوښتنه. د پاکستان او د پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون څرګندونه او دا شان د افغانستان او امریکا ترمنځ په دې امنیتي تړون باندې د امریکایي سېنټرانو تازه خبري. د جنرال مشرف پر ضد د غداري د مقدمې په اړه له یو کار سره مرکه او د خیبر پښتونخوا او سیمی او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه په پای کې درته د یارانو مشال لرو. په پایل کې به شاهین بنیرای خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرم به دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي له طالبانو سره د مذاکرات په بهیر کې قبایل شاملول ضروری دي ځکه چې قبایل د حالاتو نه زیات متاثر شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ګاونډي هیوادونو سره خاډي کې د پاکستان د خارجه پالیسۍ بنیاد دی او په دغه اړه افغانستان ډیر مهم دی. کابل ته د امریکا د کانګرس ورغلي درې کسیز پلاوی ویلي د امنیتي او دفاعي سند پاړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ لږ اختلافات پاتې دي او ډېر ژر به دغه تړون لاسلیک شي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیر ورځ د پیښور له تاجرانو د جنوبي وزیرستان له محسودو قبایلو سره جدا جدا کتلی دي. د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه پرویز خټک د محسودو قبایلو د نمائندګانو سره په ملاقات کې ویلي دي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر کې قبایل شاملول ضروری دي ځکه چې قبایل د حالاتو نه متاثر شوي دي او په خبرو اترو کې خپله ونډه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي ګاونډي هیوادونو سره خاډي کې د پاکستان د خارجه پالیسۍ بنیاد دی او په دغه اړه افغانستان ډیر مهم دی. اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا په وخت د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم ویل افغانستان کې امن د پاکستان د اقتصادي ود لپاره ډیر اهمیت لري.
دا وی زموږ د خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده چې زموږ چمګاوند کې امن وي. دغه لړکی افغانستان لوی اهمیت لري. که هلته امن وي نه یوازې دا چې پاکستان کې و امن وي بلکې موږ د افغانستان سره سره مرکزی آسیا سره هم تجارت کولی شو. نو موږ تخکاری 2014 په افغانستان کې امن او کلاری راولي. د لړکی پاکستان تر اوسه خپل کردار تر سره کړی دی او بیا به هم چې د پاکستان د بار سمره ممکن وي د افغانستان مفاهمتي عمل کې خپل کردار تر سره کوي.
تسنیم اسلم زیاده کړه افغانستان یو خپلواک هیواد دی چې چا سره وغواړي اړیکې ساتلی شي. کابل ته د امریکا د کانګرس ورغلي درې کسیز پلاوی ویلي د امنیتي او دفاعي سند په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ لږ اختلافات پاتې دي او ډېر ژر به دغه تړون لاسلیک شي. د امریکا د کانګرس درې غړي جان مکین، لینسی ګراهام او جان براسو په دې سفر کې پرون د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ولسمشرۍ له دوو کاندیدانو او نورو افغان چارواکو سره کتلي دي. امریکایي سینیټر جان مکین ویلي په دغه ملاقات کې ډېر اختلافات حل شو. د امریکایي سینیټرانو د زیارت پر وخت په کابل کې خبريالانو ته وویل له امنیتي سند پرته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل او له دې هیواد سره د امریکایي مرستې او د دې هیواد سره د امریکا مرستې امکان نه لري. افغان ولسمشر حامد کرزي بل خو له دغه امریکایي سینیټرانو سره چې ځینې اعتراضات یې پټاګه کړل تر کتنې وروستو پرون پریکړه وکړه چې د بګرام جیل د اته اتیا قیدیانو د خوشي کېدلو معامله دې له سره وسړل شي. کرزي د ریپبلیکن ګوند سینیټرانو جان مکین او لینسی ګراهام په مشرۍ د سینیټرانو له پلاوي سره تر کتنې وروستو د دې بندیانو د خوشي کولو په اړه د بیا غور غوښتنه وکړه. سینیټر ګراهام وویل د دې بندیان خوشي کول به د کابل او واشنگټن پر اړیکو داسې ناوړه اغېزو کې چې د سمېدلو وړ به نه وي. د په وینا د اته اتیا کسان خطرناک مجرمان دي. دغه اته اتیا کسان د بګرام زندان د هغه شپږ نیم سو بندیانو له ډلې دي چې افغان حکومت یې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په مقصد خلاصوي. په پېښور سنټر جیل کې امنیت د یقیني کولو لپاره په دې جیل کې پوځ ځای په ځای کړی شوی دی. په دې لړ کې استخباراتي سرچینو مشال لیډو ته ویلي تېره ورځ جیل ته د وسلوالو لخوا د ممکنه خطر له وجې دا ګام پورته کړی شوی دی. یادونه وړ ده چې په پېښور سنټر جیل کې د ډاکټر شکیل افریدی او مولانا صفی محمد په شمول یو شمېر نور مهم قیدیان موجود دي. چین پاکستان ته د شپږ نیم بلیون ډالرو برابر قرضه ورکړي. سو په کراچۍ ښار کې د اټومي برېښنا د دوو سټېشنونو پر جوړولو یې ولګي. د پاکستان د خزانه وزارت پرون له چین سره دا معامله تصدیق کړه او ویل چې دا قرضه د اگزم په نوم یو چینایي بانک ورکوي. د دې دوه سټیشنونو د جوړولو کار په اصل کې تیر کال پیل شو، خو پاکستانی چارواکو د شورو په ورځ د لومړي ځل لپاره د خبر ښکاره کړه چې د دې پروژې د لګښت قرضه د یو چینایي دولتي بینک لخوا ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د سعودي عرب خارجه وزیر سعود الفیصل د ګل په ورځ په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته راځي. د دورې پر مهال به نوموړی د پاکستان له صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او دغه د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي او دواړه اخیزه همکارۍ په زیاتولو به خبرې کوي. سعود الفیصل به له دغو مشرانو سره په افغانستان او سیمه ییزو چارو هم خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نن د منځني ختیځ د سولې نوي مشن ته دوام ورکوي. تمه ده چې کیری د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس سره په رام الله کې ملاقات وکړي. د کیری له دورې مخکې عباس وویل چې د اسرائیل لخوا په مقبوضه غربي پټۍ کې د یهودیانو لپاره د آبادیانو د جوړولو اعلان ښایي چې تل ابیب د سولې پروسې ته ژمن نه دی. د زیارت پر د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د عباس ژمنتیا هم تر پوښتنې لاندې راوستله. په بیت المقدس کې له کیری سره د ملاقات نه وړاندې نتنیاهو په عباس نیوکې وکړې چې څرنګه د نهې په ورځ د اسرائیلي جیلونو د خوشوشو فلسطیني قیدیانو د اتلانو په توګه هرکلی وکړو. په دغه قیدیانو کې زیاتره د اسرائیلیانو په وجنه تورن وو. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه درته شاهین بنیری وړاندې کړل. د جنوبی وزیرستان د مسعود مشرانو د خیبر پښتونخوا له وزیرستان د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره د لیدو پر وخت غوښتنه کړې چې له وسوال طالبان سره دی په خبرو کې د دوی هم شریک کړل شي. دا غوښتنه څومره پر ځای ده؟
قبایل به پکې شاملې دي، هغه شامل دونه بغیر یو معاهده هم نه چلی، هغه به بالکل سوکمنی باندې.
پاکستان ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته صورتحال په اړه هیڅوک حتمی خبره نشي کولای.
دا ویزه فکر نه کوم په دې وخت په چاته معلومه وی چې د افغانستان نه خارجي قوا او تو ختمي انزور بسنګوي. دا د امریکا افغانستان حکومتونو ترمنځ امنیتی تړون ته اړتیا لري.
او د یارانو مشال خبرونه کې نن څو ورځې مخکې په حق رسیدلې د پښتو وتلې لیکوال کمر راهي پر ژوند او کار خبرې کوو.
راهي چې د ټولو شو خلنګ چې دغه د غیدا قلم رنگ دی د نظم او فلسفه او تخیل کې د خپل عکس.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. او وسم د خبرونی د فایل ریپورت. د جنوبی وزیرستان مسعود قبیلو غړو د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی غوښتنه کړې چې له طالبان سره د حکومت خبرو په عمل کې دي قبایلی استازي هم شریک کړل شي. د مسعود قبیلې یو لوی پلاوی پرون په پېښور کې د پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره ولیدل. شنونکي په دې اند دي چې د قبایلو د غوښتنې جایز دي او باید ومنل شي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په 500 کسانو مشتمل د جنوبی وزیرستان د مسعود قبیله غړو د بادشاہی خان په مشرۍ کې د وزیر اعلی پرویز خټک سره ملاقات وکړو. او په دې ملاقات کې مسعود قبایلو د وزیر اعلی پرویز خټک نه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر کې دي قبایلی استازي هم شامل کړي شي. او وزیر اعلی پرویز خټک د قبایلو د دې غوښتنې سره اتفاق وکړو چې د مذاکراتو په عمل کې دي قبایلی استازي هم شامل کړي شي، ځکه چې په موجوده حالاتو کې هم قبایلی ولس نیخ په نیغه متاثر شوی دی. د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر کې د قبایلی استازو د شاملولو په لړ کې مې چې کله د دیپایي چارو د کارپوها بریګیډیر اسد منیر نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
دا دغه مطالبه جایزه ذکر ده چې دغه علاقه د دغه باندې حکومتونه د طالبانو کړي او هغه وال توسیدا نور خلک په بدل سم ملک مولانا صاحب دو سینم نور خلک نو هغه په کار دي چې هغه په کې خو ما خیال داده چې دای شروع کې چې یو څه طریقه جوړه کې چې سیسی باندې خبره کوو سبا نه کوو نو قبایل به پکې شاملې دي هغه شامل دونه بغیر یو معاهده هم نه چلی او هغه به بالکل سوکمنی باندې.
او هم په دې موضوع د دیپایي چارو یو بل کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر مشاد ریډیو ته وویل
یو دوی سوال پیدا کیږي چې
تاسو خو یو طرف ته چې و ته دهشتګرد وایې یا اسلحالو ته وایې اسلحوالو ته وایې هغوی څه خو تاسو سټیک هولډر حصه دار جوړ کړه په امن کې، لیکن بل طرف ته چې د چا په ځمکه باندې د امن دا خبرې اترې کېږي هغه خلک په دې کې شامل نه دي. نو پکار ده چې د هغه خلکو رایې د هغې خلکو غړي او د هغې خلکو چې کومه طریقه کار ده هغه په دې کې بروی کار راوستلی شي او د هغې نه فایده اوچته شي او دا مسالې خلک چې کوم روزي نو دا قبایلي روایاتو مطابق د دې امن طرف ته د ګامونه واخیستلی شي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف مولانا سمیع الحق ته دا ذمواري سپارلی وه چې د وسلوالو طالبانو سره دې د مذاکراتو د بهیر پیلولو لپاره رابطې توندې کړي، خو قبایلي ولس او کارپوهان وایي چې په دې بهیر کې دې د قبایلو استازي هم شامل کړی شي، ځکه چې قبایل نیغ په نیغه د وسلوالو د فعالیتونو له وجې متاثره شوي دي.
د جنوب وزیرستان د مسعودو د مشرانو د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره ملاقات او دا غوښتنه چې له وسوال طالبان سره دی په خبرو اترو کې دوی هم شریک کړل سي. رپورټ مو اوریدلی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اونیزه خبری غونډه. پاکستان ویلی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته صورتحال په اړه هیڅوک حتمی خبره نشي کولای. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ویلي چې په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د ناامنیو بد اغېزې په پاکستان متاثر کوي او د یو آزاد خپلواک هیواد پیدا په هیڅ افغانستان په خپله د خپل مستقبل فیصله کولای شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبري اړه کوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم وینا وه د پاکستان خارجه پالیسۍ بنیاد ګاونډیانو سره ښه تعلقات دي، ځکه چې امن سره معاشي او اقتصادي ترقی ممکن ده او دغه لړکی افغانستان ډیر مهم دی. د دې وینا وه دا وی زموږ د خارجه پالیسۍ اهمه برخه دا ده چې زموږ چمګاونډ کې امن وي. دغه لړکی افغانستان لوی اهمیت لري. که هلته امن وي نو نه یوازې دا چې پاکستان کې و امن وی، بلکې مونږ د افغانستان سره سره مرکزی آسیا سره هم تجارت کولی شو. نو مونږ تخکاری 2014 په افغانستان کې امن او کلاری راولي. د لړکې پاکستان تر اوسه خپل کردار تر سره کړی دی او بیا به هم چې د پاکستان د بار سمره ممکن وي د افغانستان مفاهمتي عمل کې خپل کردار تر سره کوي. د یو تپوس په جواب کې چې 2014 ته پاکستان په کم نظر ګوري او افغانستان نه د خارجي قواو وتو یا د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون په اړه پاکستان څه دریز لري ویاند زیاته کړه. دا ویزه فکر نه کوم په دې وخت به چاته معلومه وي چې د افغانستان نه خارجي قواو وتو ختمي انزور بسنګوي. دا د امریکا افغانستان حکومتونو ترمنځ امنیتی تړون ته اړتیا لري. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او چې چا سره څنګه غواړي تعلقات ساتلي شي د خپل راتلونکي فیصله په خپل کوي. او لکه چې ما وې مونږ د افغانستان امن کې خپل کردار تر سره کړی دی او د نړیوالو رورولې ګټور کردار تر سترګې پلاریو. زموږ نظر د دغه مسلې په ختمي نتیجو دی. د سعودي عرب د خارجه وزیر د پاکستان د راتلونکي سفر په حق لا تسنیم اسلم زیاته کړه. دا دوره د مخکنه ټاکل شوی و او د معمول مطابق د او د سره د پرویز مشرف د معاملې هیڅ کار نشته. د یادونې ده چې د سعودي عرب خارجه وزیر به د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان دورزنې دوره کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایندي اونیزه غونډه چې پکې وایي د پاکستان چې پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د یو خپلواک هیواد په توګه باندې د خپل مستقبل فیصلې خپله کولای شي. هم په دې ترڅ کې کابل ته تللي د امریکا د کانګرس درې کسیز پلاوی ویلي د امنیتي او دفاعي سند په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ لږ اختلافات پاتې دي او ډېر ژر به لاسلیک شي. امریکایي سنیټرانو د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ولسمشرۍ له دوو امیدوارانو او نورو افغان چارواکو سره کتلي دي. هغوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل امنیتي سند پرته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل او له دې هېواد سره د امریکا مرستې امکان نه لري. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په ریپورټ کې اورو.
کابل ته د امریکا د کانګرس راغلی پلاوی وای د امریکا او افغان حکومت ترمنځ امنیتی سند به د څو ورځو یا څو اونۍ په ترڅ کې لاسلیک شي. دغه امریکایي سناتوران وای د واشنگتن او کابل اړیکې په حساس پړاو کې دي او په دې شرایطو کې امنیتی او دفاعي سند حیاتي ارزښت لري. امریکایي سناتور جان مکین وای له ولسمشر حامد کرزي سره د ملاقات پر مهال د امنیتی سند په اړه ډېر اختلافات حل شول او لږ اختلافات لا پاتې دي.
We believe that this agreement is vital for the future.
موږ فکر کوو چې دا موافقه د افغانستان راتلونکي او د افغانستان او سیمې امنیت ته حیاتي ارزښت لري. موږ اختلافات لرو، خو له ولسمشر حامد کرزي سره مو په ملاقات کې په ډیرو اختلافاتو خبرې وکړې. زه فکر کوم چې دا اختلافات کم سوي. دا ډیره مهمه ده چې موږ دا موافقه ژر لاسلیک کړو. د دې پر ځای چې وځنډیږي، نه غواړو هغه څه چې په عراق کې وسول عدالت تکرار شي. موږ هلته جګړه وګټله، خو سوله مو له لاسه ورکړه، ځکه موږ ټول اسکر لاغه هیواده وایستل.
د امریکا د کانګرس درې غړي جان مکین، لنسی ګراهام او جان براسو کابل ته راغلي او د پنځمه په ورځ د امریکا په سفارت کې ګډ خبري کانفرنس درلود. له لوی جرګې وروسته د شپږم ځل دی چې لوړپوړي امریکایي چارواکي کابل ته راځي او له افغان چارواکو سره د امنیتي سند په اړه خبري کوي. په تیرو دوه میاشتو کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز، د امریکا د ملي امنیت سلاکارې او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته سفرونه کړي دي. که څه هم لوی جرګې له امریکا سره امنیتی سند تایید کړ، خو ولسمشر حامد کرزي وویل تر څو چې امریکا د افغان حکومت شرایط ونه مني دا سند به ورسره لاسلیک نه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تیر اونۍ وویل چې امریکا یې د دوه شرطونو له ډلې څخه یو منلی دی. معلومه نه ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی سند به څه وخت لاسلیک شي، خو امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي له دې سند پرته امریکا د عسکرو د پاتې کېدو او له افغان امنیتی ځواکونو سره د مرستو ژمنه نشي کولای.
Without a bilateral security agreement signed soon,
د دې دوه اړخیز تړون له ژر لاسلیک پرته به دا امکان ونه لري چې د امریکا ولسمشر له 2014 کال وروسته د عسکرو د پات کېدو ژمنه وکړي. د افغانستان د پولیسو او پوځ لګښت په کال کې 15 میلیارد ډالر دی. د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره امریکا ژمنه کړې چې د ځواکونو ته به د کال 2.3 میلیارد ډالر ورکوي. له امنیتي موافقې پرته به د کانګرس غړو ته مشکل وي چې افغانستان ته دا پیسې ځانګړي کړي.
د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې ولسمشر حامد کرزي له دې امریکایي سناتورانو سره په ملاقات کې یو ځل بیا په خپلو شرایطو ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي ولسمشر حامد کرزي امریکایي سناتورانو ته وویل دا سند به هغه وخت لاسلیک کړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. کارپوهان د امریکایي چارواکو دا پرلپسې سفرونه د فشار یو ډول بولي او وایي امریکا په دې هڅه کې ده چې له انتخاباتو مخکې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي موافقه لاسلیک کړي.
افغانستان تلونکي د امریکا سنټران چې دا خوشبینه ښکاره کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به ډېر ژر لاسلیک شي. د اسد الله لودین په ریپورت کې مو د دې تفصیل اوریدلی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15300 15300
او په 15300 صافي اوریدل شي.
او سم راځو د خبر پښتونخوا د کرک ضلع د خلکو اندیشنو او د دوی بیان کړی سوی محرومانو ته. د خبر پښتونخوا د کرک ضلع خټکو لوی جرګه غړو پېښور کې یو خبري کانفرنس کړی دی. خبري کانفرنس ته دغه جرګې ویلي چې په کرک ضلع کې د کرک ضلع ټول خبر پښتونخوا ضلع ته د ګیس ورکولو ضرورت پوره کوي، خو په دې ضلع کې ځینې داسې سیمې شته چې په خپله له ګیسه محروم دي. د دوی په وینا په دې سیمه کې د ګیس په پلانټونو باندې نوکری د بهر صوبو او ضلعو خلکو ته ورکول شوي او چې کوم دلته د رایلټي حق دی هغه هم دوی ته د نشت برابر ورکول کېږي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال له پېښور راکوي.
د کرک د خټکو لوی جرګې چې پکې د دوی په وینا د کرک ضلع ټول سیاسي ګوندونه که په حکومت کې دي که بهر غړونه علاوه زده کوونکي وکیلان او تاجران شامل دي. دوی د مرکزي او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې ګیس د کرک ضلع پیداوار دی او اولنی حق هم د کرک ضلع د ولس دی، نو باید کرک ته اړومبې دغه سهولت ورکړي شي. د دغه کرک خټکو لوی جرګې صدر رحمت سلام خټک په دې باب لوایي
کرک 350 مکعب فټ ګیس پیداوار دی او د زموږ صوبې ضرورت چې کم دی هغه 320-330 منصوبې نه دا هم زیات پیداوار دي. هلته چې کومې کمپنۍ راغلي دي، OGDC دي یا ایم آئل کمپنی دا، هغې ځان سره بارنه امپلایز راولي، نو موږ هغې دا مطلب دی چې دا 100% د ورکی که 100% 80% روزګار خو دی کم از کم هغه انجینرانو ته ورکړي چې هغه لوکل دي.
همدا دغې جرګې یو بل غړي او د خټک اتحاد دلی صدر میر زکیم خټک د خپلو غوښتنو په هکله مشال لیړو ته صدارنګ وویل.
ټوله اهمه مسله زموږ د آئل ریفائنری ده، موږ غواړو د کرک ضلع کې د هغه تنصیب وشي. دویم دلا چې کرک ضلع خپله ګیس پیدا کوي، ټول صوبې ضرورت پوره کوي، نو کرک ضلع کې ډېر کلي اوس پاتې شوي دي. بل زموږ علاقې د روزګار د عوامو د روزګار خبره ده. په کرک ضلع کې ټول پاکستان نه زیات د تعلیم شر ده، هغه هم ټیکنیکل ده او نان ټیکنیکل ده، او دوی بهر نه خلک راولي او موږ د کرک خلک درنګ چې کومه ترسیج لګي او د رایلټي چې کومه ده تخو هم وعده کړی وه په ضرورو خلکو میاس کې چې زه به 30% کوم. نو که د انصاف علمبرداري خپل ځان سره انصاف وکړي چې دی هغه خپل وعده پوره کړي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سره تعلق لرونکي فرد طوفان وایي چې دوی حکومت ته په ښه طریقه خپلې غوښتنې وړاندې کړې او کچرې د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه شوه نو دوی به مجبور شي چې په سړکونو راوځي.
موږ امید دا دی چې دا به بغیر د تشدد او د تحریکونو نه دا مسله حل کړي. دا ټول حکومتونه چې ملکي رواج هم اوس داسې شوی دی چې تر څو پورې سړکونه نه وي بند کړي، دکانونه دې نه ځولې، سرکاري دفتر دې نه تباه کړي، امر نه اوري کنه. او دا به 15 جنوري باندې په لویه جلسه کې په کرک او هغه ته به د ټولې درې خلک راځي.
هم دغه جرګې صدر رحمت سلام خټک چې په مرکز کې د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې صوبایي جنرال سیکرټري هم دی، د حکومت ته دریس په خپل سوایي
چونکې مونږ دا مهم اوس شروع کړو او مونږ چونکې په اقتدار کې هلته کې پی ټی آی راغلی دا، نو مونږ هغه ته یو شپږ میاشتې دا انتظار کولو چې هغه به دا مسلې حل کړي. خو چونکې دا کومي مسلې دي او په هغې پیشرفت نه دی روان، نو مونږ ځکه د ټولې پټۍ یو ځای شو که هغه په حکومت کې دي که حکومت کې نه دي، نو مونږ به ټول زو مرکزي حکومت سره به هم خبر کړو، صوبایي حکومت سره به هم خبر کړو که هغه زما د پټۍ حکومت دی که د بلې پټۍ حکومت دی. مونږ به اول هغې سره په میز کینو، هغې به کنوینس کوو چې نه کېږي، دا که زما خپل حکومت وي که بل حکومت وي مونږ به احتجاج کوو.
یادونه وړ ده چې د دغې لویې جرګې غړو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نه غوښتنه وکړه چې دوی د الیکشن نه وړاندې کرک ضلع ولس سره د ګیس د رایلټي کومه وعده کړې وه هغه دې سرته ورسوي. دوی په مرکزي او صوبایي حکومت غږ وکړو، که چېرې د دوی غوښتنې سرته ونه رسولې نو دوی به د ضلع څخه ټولې صوبې ته د ګیس او د تیلو سپلای بند کړي.
د خیبر پښتونخوا د کرک سیمې د خلکو غوښتنې په دې اړه رپورټ اوریدی. په پاکستان کې د پخواني فوجي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د اسلام آباد په یو ځانګړي عدالت کې د غداری مقدمه روانه ده. تېره ورځ چې نوموړي عدالت ته د حاضرېدو لپاره روان شو نو د زړه تکلیف له کبله د عدالت پر ځای روغتون ته ورسېدی. هلته یو بل پرمختګ دا سوی چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په سفر دی. د مشرف روغتون ته تګ او د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ورتګ له کبله ګنګوسې خپرې شوې دي. د دې ګنګوسو په اړه د مشال ریډیو خبریال د سیاسي چارو له کارپو ایمل خټک سره خبرې کړې. راځي سورته وښو.
دغه خو هیڅ شک نشته چې هغه د څورزو کې چې نو ډېر سخت فشار لاندې دی، ځکه چې هغه خلاف چې نو لګیا دی په عدالت کې مقدمه جوړیږي چې په هغه کې کېدې شي چې هغه ته دبک سزا هم ورکړی شي. نو دې لپاره هغه دغه خو شک نشته هغه فشار لاندې دی.
جی.
او بل طرف ته چې دینو هغه کوشش کوي چې یو وړي چې کوم پاکستان فوج کې دننه ځان د پاره همدردي پیدا کړي او داسې تاسو ګورې تېرو ورځو کې داسې بهر نه ورکړل چې کنې داسې تاثر ورکړو چې کنې فوج هم هغه سره دی یا فوج به غواړي چې هغه بچ کړي. بل طرف ته ځنې بارني قوتونه داسې دي چې هغه هم میدان کې دي او هغه هم غواړي چې مشرف چې دی نو د دې مشکل نه راوباسي. نو دغه ټولې خبرې په خپل ځای اوس به دې ته ګورو چې د پاکستان کوم اوسنی حکومت دی چې نواز شریف یې مشري کوي، نو دوی به څومره خارجي او داخلي فشارونه برداشت کړي او څومره به دوی وکولی شي چې د داخلي او خارجي فشارونو په وړاندې دوی چې دی نو د حق او د انصاف ملګرتیا وکړي او عدالت ته کلاو مکور کړي چې هغه یې چې دی نو د مشرف د قسمت فیصله وکړي. تاسو ګورئ تېرو ورځو کې ځینې پخواني متقاعد افسرانو فوجي افسرانو هم یو کانفرنس وکړو او هغې کې هم چې دی نو هغې د مشرف پاکي ویناګانې وکړي. او که تاسو ګورئ نو بل طرف ته ځینې متقاعد فوجي افسران داسې دي چې هغه د مشرف مخالف دي. نو داسې ښکاري چې فوج کوم متقاعد فوجي افسرانو ته موږ وګورو او د هغې کې کوم دې مسله باندې اختلاف رایې ته وګورو، نو داسې ښکاري چې د فوج کې دننه به هم دوه رایې وي. یو به هغه رایې وي چې هغه غواړي چې مشرف سره د قانون او د آئین مطابق برخورد وشي، او بل به دا رایه وي چې نه هغه چونکه د پخوانی صدر نه صرف پخوانی صدر بلکې پخوانی فوجي مشر هم پاتې ده، نو په دې وجه باندې پکار دار چې هغه
مختلف رائے دی پوچ دن ہم د سعودی عرب خارجہ وزیر د گل پورس د پاکستان پر سفر را روان دے، آیا د دغه سفر او د دې معاملې خپلو کې تاسو ته تړون ښکاری؟
ګورې چې خبره دا چې په اسلام آباد کې کومې آوازې دي، نو خدا دې چې دینه مخکې چې دینه د متحده عرب امارات هم یو لوړ د کثر غلو هغه هم خلق وی چه دا حکومت سره پتی مسئلہ کی خبرو کا وختلی چه دا مشرف دا بار وطو دا پر لار آسانا کی دا رنگ دا سعودی عرب دا کم وزیر خارجہ چه راتلون کرے دا دا دوری بارا کی هم دلتا دا کے سما افغانستان
او کو دا سی کی گی چه فرس کام ڈاکٹران وی جی یا عدالت اجازت دور کی چاو مشرف تے دا علاج دا پارا بہر تلال شی یا پا حکومت باندی بیا بل طرف نسا دباو رازی، نو پا دا غی صورت کی بیا دا حکومت رد عمل تا سو دا سنگ اخکاری آیا نواز شریف با بیا دے خبر تغال کی دی چه مشرف دا ملک بہر لال شی؟
نو خبر دا چه زمان پا خیال دا دا اسپتال دا کیسا چه دا نو دا یو خا بانا مویا کولی شی بانا پیدا کولی شی دا حکومت دا پارا چه آگا ہوئی چه چونکہ مشرف بیمار دے و دا انسانی ہم دا دی پا بنیاد
جنرال مشرف د مقدمه پاړه باندې چړنه کوله، خو دلته باید بخښنه وغواړو چې په سر کې ویلو چې د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر او پاکستان ته تللی دی، دی به د ګل پر ورځ ځي. نن د پښتو د وتلي شاعر ادیب او دانشور صنوبر حسین کاکاجي د 50 ترین لمانځل کېږي. په دې موقعه د پښتو شاعران او ادیبانو د یوې دستوري تابع کړی ده چې پکې نامتو لیکوالان به صنوبر حسین کاکاجي د ژوند او کار په اړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د مشال رډیو خبریال په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
نن د وتلي شاعر ادیب سیاستدان مکالمه نگار او د صحافي صنوبر حسین کاکاجي درې 50 تلین مانځلې شي. په دې مقاده صنوبر حسین کاکاجي فکری وارثانو پیښور او بنو کې دستوري تابع کړې دي چې پکې د صنوبر حسین کاکاجي د فن او شخصیت په اړه مقاله وړاندې کیږي او هغه ته خراج وړاندې کولې شي. صنوبر حسین کاکاجي د پیښور نه په 3 کیلومتره فاصله باندې یو وړوکی شان کلی کګول کې په کال 1899 کې پیدا شوی وو او په 3 جنوري کال 1903 کې لدی دنیا سترګې پټې کړې. کاکاجي صنوبر حسین هم په خپل کلی کګول کې تر د 10 تعلیم حاصل کړو او لدی رستو یې د اسکول د استاد په حیث خپل دنده تر سره کړه، خو رستو یې د انقلابي فکر لرلو په وجه دغه نوکری پریښوده او د کسانانو او خوارکښو لپاره یو تنظیم جوړ کړو او د دې سره سره د وطن د ازادۍ لپاره هم مبارزه پیل کړه. دغه رنګ صنوبر حسین کاکاجي د یو سیاستدان په حیث د هلو زلو سره سره د صحافت د لارې هم په خلکو کې د ازادۍ او د خپل حقوقو په حق له د شعور خورولو لپاره شوله نومي مجله جاری کړه. له دې وروسته نوموړي اسلم نومي رساله هم پیل کړه، کوم چې بیا حکومت بند کړه. د پښتو ادب سره تعلق لرونکي پوهان او دانشوران وایي چې صنوبر حسین کاکاجي که یو طرف ته د ادب لړکي د نوي کول د روزنې لپاره کار کړی دی، نو بل پلو یې د سیاست بنیاد هم کېښودې دی او دا چې نوموړي ګڼ اړخیزه شخصیت لرلو. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د باچاغان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز ډایرکټر ډاکټر زبیر حسرت وی
کاکاجي په ادب کې اواز نه بلکې په سیاست کې او بیا د پیرنګي د دور په سیاست کې یو لوی اهم رول ادا کړی دی او د دې لوی اوچت مقام خاوند دی. موږ باچاغان په دې دویم شخصیت نامه غشتي شو هغه به سره ورسېل نو موږ ځکه چې هغه صرف د شعر او ادب نه لاره بلکې د عملی مبارزې له لارې چې کوم نه هم د پیرنګي آواز اوچت کړی دی او خلک یې را پاسولی دي، شاعران ادیبان دي، ادب یې تخلیق کړی دی، ولسی ادبي جرګه جوړه کړې ده، انجمن زمینداران جوړ کړي دي.
همدار شاعر ادیب او صحافي روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وی چې صنوبر حسین کاکاجي ډېر لوی نام لرلا، خو د بده مرغه یو شمېر خلکو ته د صنوبر حسین کاکاجي په حق لا معلومات نشته او نه چرته په دې حواله بلې کوم میډیا پروګرام خپور کړی دی. د دې لړکی د مشال ریډیو په دې راپور شکریا ادا کړه او وی وی
راګری شعر چې بل سر وے سنوبر یو پغان زرغون نشو روت لباڑی خنور هم کگی ولی دی کاکا جی درې غټي بنیادی حوالی دي. یو پهیز دی یو ادیب، پهیز دی یو مترقی سیاستدان، او پهیز دی یو دانشور. نو د کاکا جی دا بیا خاص کر په پښتنو شاعرانو ادیبانو کې فکری بدلون راوستو لپاره ولسی ادبي جرګې بنیاد، او دا غوی بیا د صحافت حوالے سره چې کوم خدمات دي، سیلاب او شولا نجیم، او د دې علاوه فکری تربیت د شاعرانو ادیبانو ډیر زیات کوم دین. دا ټول د کاکا جی برکت او
د شاعرانو ادیبانو په وینا باید چې د پاکستان ټول پښتانه سیاستدانان او د قلم خاوندان د سنوبر حسین کاکا جی فکر خورولو لپاره پروګرامونه تابع کړي، ځکه چې د هغه دی لړکې ډیر زیات خدمات دي.
سنوبر حسین کاکا جی د تلین پاړمو رپورټ اوریدي، او اوس هم شاهین بنیرای راته د خبرونو لنډیز واوري، ځکه چې څلور نیمې بجې شوي دي.
ستلمشه د یو مهم خبرونه دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی له طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر کې قبایل شاملول ضروری دي، ځکه چې قبایل د حالاتو نه زیات اغیزمن شوي دي او په خبرو اترو کې خپل ونډه لري. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلی ګاونډي هیوادونو سره خاړی کې د پاکستان د خارجه پالیسۍ بنیاد دی او په دغه اړه افغانستان ډیر مهم دی. کابل ته د امریکا د کانګرس ورغلي درې کسیز پلاوی ویلي د امنیتی او دفاعي سند پاړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ لږ اختلافات پاتې دي او ډېر ضرب دغه تړون لاسلیک شي. افغان ولسمشر حامد کرزی بل خواله سو امریکایي سینیټرانو سره چې ځینې اعتراضات په ډاګه کړل، تر کتنې وروسته پرون پریکړه وکړه چې د بګرام جیل د اته اتیا قیدیانو د خوشي کېدلو معامله دې له سره وڅېړل شي. په پېښور سنټر جیل کې امنیت د یقیني کولو لپاره په دې جیل کې فوج د پزې کړې شوې ده. په پېښور جیل کې د ډاکټر شکیل افریدی او مولانا سید محمد په شمول یو شمېر نور مهم قیدیان موجود دي. چین پاکستان ته د شپږنیم بلیون ډالرو برابر قرضه ورکړي. سو په کراچۍ ښار کې د ایټمي برېښنا د دوو سټېشنونو پر جوړولو ولګي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل پاڼه خبر ورکړی چې د سعودي عرب خارجه وزیر سعود الفیصل د ګل پورس په دورځنۍ دوره اسلام آباد ته راځي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جین کیری نن د منځنی ختیځ د سولې نوی مشن ته دوام ورکړي.
د خبرونو لنډیز مولا شاهین بنریز خواوریدل، او نن او وسم د یارانو مشال د دیونی د یارانو مشال خبرونه کې نجیب عامر د اروا شاد شاعری شاعر لیکوال او د مجلو د مسول مدیر قمر راهی د شوند او کار پاړه د ډاکټر حمایون هما پروفیسر عباس نسبزی او وکیل او لیکوال اکبر هوتی سره خبرې کړي. د خبرونو چې د ګل پورز نیخ پنیغ خبره سوي نن بیا یو ځلی درته اورو.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال
د یارانو مشال پروگرام دی. قدرمن اوریدونکو تاسو ته نجیب امیر هرکلی وای. بچا صاحب ناروغه دی، هغوی په خبرونه کې نشته، خو زمونږ میلمانه د ټلیفون په کرخه را سره دی، او لکه څنګه چې د خبرونو نه وړاندې تاسو واورېده چې موږ به نن د پښتو ژبې د خوږ ژبې شاعر لیکوال قمر راهی صاحب په ژوند او فن باندې خبرې کوو. هغوی د اوږدې ناروغۍ نه پاس د تیرې شپږویشتمې نیټې باندې له دې نړۍ سره خدای پاماني وکړله، خو داسې خلک هیڅکله نه مري چې د پښتو ادب لپاره کار کړی، د هرې نړۍ د ادب لپاره کار کړی، خدمتونه یې کړي، د هغوی هغه کړي کارونه ولس ته پاره یاد وي. قمر راهی صاحب هم داسې یو شخصیت و چې د پښتو ادب لپاره ډیر څه کړي دي، د پښتو ادب پالنه یې کړې ده. د دوی تعلق نه یوازې د مردان د سیمې د خو شاعرانو او لیکوالو څخه ګڼل کیږي، بلکې چرته چرته هم پښتو ویل کیږي. د قمر راهی صاحب د کار او فن سره خلک آشنا دي. زه به درته خپل میلمانه معرفي کوم. د پېښور پوهنتون استاد، خوږ ژبې شاعر او لیکوال محترم اباسین یوسفزی صاحب، او زمونږ بل میلمه استاد، لیکوال او شاعر ډاکټر همایون هما صاحب دی، چې دوی د ښاغلي قمر راهي صاحب سره ډېر نږدې پاتې شوي دي، د هغوی د نږدې دوستانو څخه دي، او د اردو او د پښتو ژبې دوی لیکوال هم دي. او زمونږ سره به بل میلمه د اسلام آباد نه بوي اکبر هوتی صاحب، چې دوی هم نه یوازې چې لیکوال دي، شاعر دي، بلکې د دې ترڅنګ دوی قانوني وکیل هم دي، او د ښاغلي قمر راهي صاحب سره هم په ژوند کې ډېر نږدې پاتې شوي دي. ډېره زیاته مننه. او اوریدونکو، تاسو ته هم بلنه در هما صاحب، په سر کې تاسو درزو، او د میلمنو نه به مو خواست وي چې میلمانه مو درې دي، اوریدونکي به هم راځي، که خپل جوابونه لن لن مونږ ته جوابونه راکړي. هما صاحب، که تاسو راته ووایي چې د قمر راهي صاحب د لومړني ژوند په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د دوی پلرنۍ سیمه کومه یوه وه، د دوی هغه ادبي هلې ځلې څه وخت شروع شوې وې، دوی باندې کله رڼا واچوه، بیا به د هغوی په ژوند نور رڼا هم اچوو. هما صاحب،
قمر راهي صاحب چې کورنۍ نوم یې قمر زمان و، او د والد صاحب نوم یې عبدالحکیم خان و، دی د یوسفزو د مندړ او د سدی خیل سانګې سره تعلق لره، او په کال 1963 کې په 15 دسمبر هم په مردان کې زیږیدل. ابتدایي تعلیم یې هم په مردان کې تر لسمه پورې ترلاسه کړو، بیا سمودے په فوج کې نوکری کړې وه، بیا سمودے په کراچۍ کې مشر ور حسن خان سو سره پاتې شو، بیا واپس راغی، او په کال 1952 کې په د ترو د ټول نه لویا کوم کارخانه و په مردان کې، پریمیر شوګر مل مردان، تاریخ کې د ستور افیسر شو، او بیا تر دې مودې پورې د دغلته و، دغه نه پس بیا چې دی نو دی دغه چا سدیتا یو د ترو کارخانه کې غلطه چې دی نو د ملازم شو، او بیا چې دی نو د شپیتو کالو په عمر کې دی چې دا ری دینا پینشنی شو، د په پرایویټ توګه باندې د بی اے امتحان هم پاس کړو، او بیا په مردان کې چې کوم د قن رساله و په کال 1955 کې هغه د ترو د کارخانه لاړه ښه د هغې په مالي سرپرستۍ کې چې چاپ شوه، د هغې مدیر وټاکلې شو او منتظم هم، نو دغه چې دی نو بیا د هغې د ژوند حدیثه ادبي د هغې نه وړاندې هم وي، او په مختلفو رسالو کې دي لیکل.
مننه هما صاحب. ورزو اباسین یوسفزی صاحب ته، اباسین صاحب، په پښتو ادب کې به قمر راهي صاحب د څه لپاره ډېر یاد ساتل کیږي؟ هغه یو همجهت شخصیت و، شاعري هم کړې ده، لیکوالي هم کړې ده، د مجلو مسؤول مدیر هم پاتې شوی دی. ستاسو په خیال د دې ټولو ته چې سړی ګوري کومه تله ډېره درنه ښکاري، پښتانه به یې د څه لپاره ډېر یاد ساتي؟
امیر صاحب، قمر راهي صاحب واقعي چې ډېر ګڼ اړخیز شخصیت دی، او د راهي صاحب د نظم رنګ چې دی، خصوصاً نظم یې ډېر د اعلی پایې لیکلی دی، د هغې سره ډېر نوي نوي خیالونه، نوي نوي اصطلاحات، نوي استعارې او اشارې او کنایې ورسره، علامتونه ورسره، نو د راهي صاحب د مورا نظم رنګ چې دی هغه ډېر شوخ او پوخ دی. د دې سره سره د غزل په ډګر هم د راهي صاحب ډېر خدمات دي، او بیا په تیره تیره باندې چې په کم وخت کې ادب ته او خصوصا پښتو ادب ته د چاپ کېدو او د خپرونې ضرورت و، نو په هغه وخت کې دوی د مردان د شوګر مل نه څنګه چې هما صاحب وفرمایل فند یو شغل افاق رساله وه چې هغه دوی په نگرانۍ کې خورېده، د دوی په نگرانۍ کې د هغې روزنه او پالنه کېده، نو د راهي صاحب شخصیت ګڼ اړخونه دي. بندا دې چې د قلم د حرمت نه ډېر په خرنګ کې واقف وو، د نفسونو د ټکو په قدر باندې ډېر خوېدو، نو دې وجه نه مونږ ګڼو چې د راهي صاحب د ټولو شوخ رنګ چې دی هغه د هغې د قلم رنګ دی، د نظم او په فلسفه او په تخیل کې ډېر ښکلی عکس.
مننه باسین یوسفزی صاحب، تاسو ته بیا هم درزو، بیرته ورزو هما صاحب ته. هما صاحب، تاسو چې اشاره وکړه حسن خان سوز د دوی ورور په عمر دینه لوی مشر او کشر، او کدا نه ته وای چې هغه خو په نصر کې ډېر ښه افسانې لیکلې دي، په خپل راهي صاحب د نصر طرف ته سمایلانو
حسن خان سوچ کیوں نو داغی مشہور رو بلکہ غیر مشہور اور رئیس صاحب دا اعتراف کرے دے کہ ما لکھ لو سرے نو دا خپل مشہور نہ ذکرے دے نو دا رئیس صاحب لک سنگ چے اباسین یوسفزی سے او فرمائل کہ داغی دا معرر نظم رنگ دیر شوخ او پوخ دے او دا نوی دور تمسی شعور چې پکې لري هغه هغه پکې دی د ژوند په اخري سو کلونو کې هغه دې طرف ته توجه کړې و خو تاسو دا غي دا نصر په حواله ته نو رئیس صاحب چې دی نو نصر هم لیکلی دی او ترجمه هم کړې دي او تنقیدی مضامین هم لیکلی دي خو دا غي د نصر د ټولو نه اهم کم اړخ چې دی هغه دا غي چې دی نو مختصر خاکی دی دا خاکی به په قن کې چاپ کیږي او هغه زبا غي ته تھمب نیل پورٹریٹ ویم کتی گوتی پنوک جوڑ شوی سیری تا سیدینو ساکیتی بوی دریو کرخو کی وی سالورو کرخو کی بوی کرخو کی بوی کل نا کل بابا یو اصفی تا ام وروگ دیشوی نو دا دی بنیاد داو چی پا قل کی بچی کم بکوال چاپ چیو نو رئیس صاحب داغی تعارف تیرے نو بنو صفو کی کرو یو سفر دو سفر بڑی نو دا تیرے نو یو دا سے دخاکہ نگارے اسلوپو چی ہم رئیس صاحب داغی موجدو او ہم رئیس صاحب داغی خاتمو سرے نفس چا دا سے انداز سے خاکی انہیں لکھے نکہ ضرر تا دا عبدالغفران بے کس سے پاکلا داغت دو کرخو یو کہ عبدالغفران بے کس دا یوسف زو پوزا پا ذہن روغ بدن مریض دا دنیا نا کر دو کار دا پکال لول سوا او پندوسم پگڑا کے چاپ شویلا یا چی دینو دمیا خیر الحق گوہر چی زمام استادو دا غا پاک لاغا لکی اس پہ با مسما گوہر پا مردان کی دا ادبی حلقو دستر گو تور دا پختو ادبی جرگی صدر دا خیام او اقبال دا کلام ترجمہ کون کے تبازات چائر مخلص مشر نو دا سی کتم خاکی زمان خیال لکی پا پختو کی دا دی مثال ما تا ترو سر مخی تا نیرا
ماننا ہم آن سیب زمانگا درم ملما چی زمانگا سر اڈی کاش کی دلی و اکبر ہوتی سیب بیا پا کر خرا سر دا اکبر ہوتی سیب تاس تا پا خبرونا کی ہر کلی وائم که تاسو اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ لکه لنه تاسو راهی سه پیژندو او د سپ هیڅ په تاسو پیژند تاسو ورتلې هغه سره ناسته پاسته تاسو شوی دروستي ژوند پاره اوریدونکو ته معلومات ورکړي
ډیر زیاته مننه له جیب سه به تاسو موږ مقرره کړی چې موږ خپل محترم مشر په حواله باندې څه خبرې وکړو د رئیس سره خو زما پیژندلو چې کوموانو هغه د ډېرې اوږدې مودې نه دا ځکه چې زه کله د سکول او یا د کالج سټوډنټ هم نومبر راز ګذر ته تلو او رئیس صاحب به موږ ډېره زیاته مینه راکوله د رئیس صاحب خو په ډېرو حوالو باندې د هغه پیژندلو دا هغه یو ډېر لوی ادیب شاعر دانشور او بیا په تېره تېره باندې د صحافت د لارې چې هغه د خپلې ژبې سره خدمت کړی دی نو هغه نه هېرېدونکې خدمت دی او دا د هغه د نه ستړې کېدونکې مبارزې نتیجه وه چې نن اوس هم د کن په شکل کې رئیس صاحب ژوندی دی د رئیس صاحب په حواله باندې که موږ خبره کوو د هغه د نثر په حواله یا د نظم په حواله په هغې باندې خو زموږ محترم استاد ڈاکٹر پروفیسر محمد امین ہما صاحب اور ڈاکٹر پروفیسر پروفیسر اباسین صاحب ڈیر فنڈور خبروں کے زبرداری پیوان میں سن گئے خود داغا دا مورا نظم پاوالا بانے چھے کم زو پیو نظم بانے داغا خبر اپن ہو چھتا پا داغا یو نظم ہو اس ماں یاد نہیں دے داغا کے ہو چھتا پا کے چھے داغا کم احساسات و جذبات یقینن چھے آغا پکار دار کے خلق اولولی وی بوری یاد رئیس چھے کم کرخی دی یاد آغا سیرہ دا یا زلا دا یا اس دا اس وقت کسی کم مشال کتاب داغا چاپ شویرے آغا اکنا داغا دا جذبات و دا احساسات و سرگندون کی گی چھے داغا کم علمگیر ذہن ہے دا پختو جب پا حوالا باندے یا دا انسانیت پا حوالا باندے لا دا زبا خلو اور دن کو سر یہ شہر داغا شرکوں چھے دا مخصول جا نگر زیاد وقت آغا رئیس دا شہر دے چھے پہر قدم کے دا احتیاط و احتساب سوکے دی ہر قدم کے جو احتیاط اور احتساب کی بھی سنگین زندگی جو سب پالتی رہے گی رئیس صاحب والا کو منگا تو گھنٹوں گھنٹوں خبروں کو یا منگا نکل کو ناکم یا کہ رئیس صاحب دا پختو یا بل مشال ہو جسمانی تو گھر اس میں کرا نشتا پر روحانی تو گھر آغا تعلیمات آغا شہرینہ
دا غل 3000
مننه هوتی صاحب تاسو را سره اوسه بیت اور ګرزو اباسین یوسفزی صاحب ته اوریدونکو تاسو د یارانو مشال خبرونه اوري قربان موزن نجیب امیر یم نن د پښتو ژبې د خوب ژبې شاعر ارواخات قمر رحی صاحب په ژوند او فن باندې خبرې کو. اباسین صاحب د قند مجلې مسئول مدیر و دے داغوی دے مجلی پڑا کوریدون کو تا معلومات ورکے دا قن مجلہ دا پختو ادب لپاره سور کړی دی دا خپل وخت سمره مهمه مجلہ وا
دغه په حق نه خوب عامر سے خما سے زیاته خبر وکړی چې ځکه چې هغه کې سیلانه کړی دا ډیر سارے پکړې وې او سمره چې ماته معلومات دي نو فن مجلہ چې دا پختو او اردو واړو ژبو کې فریدا او په دې کې د دغه دور د ادیبانو چې کوم تکړه ادیبانو د هغې د ټولو د هنر نمونې به پکې خپرې دي او دا یو داسې مجله وه چې دا به تقریبا پښتونوالې ټولې ته رسېدله خلکو به لوستله او خلکو د ځان سره خوندي ساتله ځکه چې په دې کې به زمونږ ډېر عالي ادب خورېدو او دغه عالي ادب انتخاب چې دی هغه به راهي صاحب کو نو دغه صحرا د راهي صاحب په سر باندې وه
تاسو کامدا پختنه بل پختنه هم تاسو نه لرو باسین صاحب او هغه دا چې تاسو د پښتو ژبې استاد په اسلامي کالج کې هم دارنګ په خور پونتون په پښتو اکیډمۍ کې تاسو درس ورکړي په نصاب کې د راهي صاحب سره شامل دي تر اوسه پوری سره غلي دي زده کون کې دا غوي د کار او فن خبر دي
تقریبا په هر دویم درېم ټولګي کې دا غي سبزن یا نظم شامل دے جس اتنا طالب علم ہوں پان اور جلد دی اور غزل شامل ہے کہ لیوانے پل میں پپل پروت تھے یا ذکر پخو کی میں مزل پروت تھے یہ غزل شامل ہو بیا داغیر پس مختلف مضمونہ شامل دی داغی ہو دے زبردست قسم نظم دے زمان دنن موسم نہ بدی نو داغی او سوتا زتا اور اول غالما
صحیح مہربانی
کله نا کله په خطا چرته بهر بدل شي زما دننه ناروا شکه موسم بدلی لکه چې ونې په یخ ژمي کې سله ووهي نو کنګل شوي اسیلي مې ورسره ونو پاڼې لکه زیړې شي راورژېږي کڼی ماښام مې پکې خښ شي په کله ولاړ یم خاص کېلي مو لږ دا سوی شي اوښکې وپاروي زما دننه درد راویښ شي ته جړې ولګي نغمی اتروڑی قسم کلامونه د راهي صاحب په مختلفو کتابونو کې شامل دي په کورس کې د دې د ژوند حالات هم شامل دي په ساده کتابونو کې د راهي صاحب د برخې مطابق هي ته پوره پوره اهمیت ورکړی شوی دی.
صحیح بیت همایون هما صاحب تورزه هما صاحب تاسو د دوی د خاکو د لیکلو ذکر وکړو وروسته فکر کوم دا د کوم کتابي شکل کې هم چاپ شوی او کوریدونکو ته دا معلومات هم ورکړي
او دا کرخی په نوم باندې دا چاپ شوی دا ما راټولې کړې او بیا د هغه وخت د مکتبارو منو رای شه کې نو دا چاپ کړې او دا په لوی سایز کې کتاب دی او د دې مخونه چې دی نو یو څلور نوی دی او په ډېر ښکلي کاغذ باندې حاشیه پکې او دا رای صاحب یو ډېر جدت پسند شاعر هم خو یو هغه په هر کار کې یو نوی والی لټو دغه وجه وه چې قند دې رساله هم د خپل وخت د ښایست په وجه او د مواد په وجه ډېره قبوله وه او دا کرخي چې دی نو هم ډېر ښکلي کتاب دی او دا چې دی نو زما خیال دی چې ادبیات دې له انعام هم ورکړی خو د قند په حواله په تاسو اجازه
ولې نه مهرباني
نو دا کن کو چې نو اصل کې نه کرخي کرخي چې نو راځي چې ډېر زیات مې راوالي شو او چې نو د دې د انتصاب اږي چې نو زما په نوم کړو او د پتی ویلو چې چې زه د پښتو ژبې د خپل حبیب لبیب ډاکټر هما په نوم کې زما رقیب هم دی زمونږ د دواړو کې یو ما شکر دا قن هغه چې دی نو چې دی مدیرو باندې مدیرو نو قن د خپل وخت یو معیارې دی مجله وه او دا
خصوصیت دا چې د پښتو ژبې او ادب د روزنې پالنې او د ژوند د نوي غوښتنو او د جدید ادبي رجحاناتو سره سم دا په نومبر کال 1955 کې د دې شماره راغلی وه. د تنې شاتی سفر په دوو دورونو باندې خور دی. لومړی دور یې په جنوري کال 1928 کې ختم شو او دویم دور یې د سپتمبر 1901 نه شروع شو او جولای 1930 کې ختم شو. په دغې دواړو دورونو کې تن لوړ ادبي معیار قائم کړی دی، د دې نه څوک هیڅ څوک انکار نه شو. په دغې ګڼو کې د خپل وخت د نور ضروری کن کو شعری او نسلی تخلیقات دے شیری او دقن ہر گرے دا کتلی عددی دستیوازات کو نمونہ کرے بل دقن پخبل دور کے چکم تاریخی نمبر میں چاپ کری دی غزل نمبر ڈراما نمبر دنن نا پندوس کالا وان دے چرے نو پا ڈراما پا غزل پا افسانہ بانے درے نمبری کی اگر ننم دا دستاویزات دا حوالے دستاویزات گرے دے شیری بل دا قن کی دے کم پالیسی چوا اگا چلے پڑھنے داری کی رائی سے ڈا کے بیان کرے گا من په صحت مند ادب روانه کو د چغو نارو سرو قائل نه یو. زموږ مقصد د ادب او ژبې خدمت دی. زموږ د وړاندې مقصد د ژوند خلا او د ملک او د ملت خدمت دی. دقن بل خصوصیت امیر صاحب دا و رای صاحب د ډېرو لیکوالو ذهني آبیاري کړې ده او په هغې کې ګوره زور ته خاتون اول هم د پښتو ادب زموږ د زیتبانو خور کې ده، هغې لومړی افسانه په قن کې چاپ شوې ده او بیا چې دی نو زمونږ د شیر زمان تایزي لومبنۍ لیک په قن کې چاپ شوی دی او د اعظم او د هاشم بابر د تاج رحیم چې ډېر لوی افسانه نگار دی ابتدایي لیکونه ټول په قن کې.
بالکل، دا ډېر د قدر وړ نمونه دي او چې د دې ابتدا د دې مجلې نه شوې ده نو دا د یو جوهر شناس ترګي غواړي او د هغه لیکنو پیژندل په خپل هم د راهي صاحب هغه فن ته او د هغه شخصیت ته نور ځلا هم ورکوي. اکبر هوتی صاحب تاسو را سره نو که تاسو د ره گذر یادونه وکړه، ره گذر د دوی د استوګنی سیمه به وي کوریدونکو ته دا معلومات ورکوي، د ده د کورنۍ په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکوي، د دې مشرور حسن خان سوز افسانه نگارو د دې کورنۍ کې د راهي صاحب بچو کې څوک لیکل میکل کوي کوریدونکو ته معلومات ورکوي.
خاندان خبر ادا د بچو خبر تقریبا بچوں کے ارشد کمر اور ریڈیو بنے ہوئے کلتوري سرګرمو سره وابستګي لري، دا هم دغه یوه سلسله ده، دغه سلسلې یوه کړې ده. راګزر په والا باندې خو به دومره ووایم چې دا اوس په یو معنی باندې یتیم شوه، ځکه چې رئیس صاحب یو داسې نوم و چې هغه د راګزر پېژندل وه، راګزر به رئیس صاحب پېژندل وه.
بیرته به ورشو همایون هما صاحب ته. هما صاحب د قن مجلې ذکر کېدو او د هغه معیار ذکر هم کېدو چې کوم معیاري ادب به هغه وخت کې د قن مجلې وړاندې کولو، اغه معیار پښتو مجلې اوس لرو کای نه لرو نو علت څه دی؟ آیا قمر راهي سه پشان خلک نه لرو اوس خو هم شته د پښتو ادب پالنه د پاره تاسو غونډه شخصیتونه شته دغه سه نور خلک شته دی د اغه معیار مجلې لرو؟
دا څه چلې امسه دا 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 خبر او خائف کی او شراب کی یو دیر لویا کارخانہ وا، یعنی یو لوی تجارتی ادارہ وا، ترو لویا کارخانہ شوگر مل پردان نو هغه با چې دې نو داوی په خارج کې برخه غشتا ټول خط باندې برداشت کو او دا غي نه پستا سو ګوره چې د زمو د پښتونخوا کې څونه رسالې او مجلې چاپ شوې دي، نو هغه چې دې نو په ذاتی خطو باندې چاپ شوې دي، نو دا غي د ګټ حوالہ خو وایم چې د قن د معیار رساله تر اوسه زما مخې ته نه ده راغلې، او تر څو چې د لیکونکو تعلق دی نو قن چې دی نو یو داسې محفل چې په هغې کې به زاړه او نوي ټول په دې محفل کې شامل وي، سمندر خان سمندر، ایاز داوزی، مولانا عبدالقادر چې دی نو د هغې وخت نور ډېر لوی قلندر مومند، همیش خلیم صاحب، دا ټول او بیا زمون په شان دا نوې دا پاپا په لپل والا کړی چې کومې هغه موږ ورته چې نو زه لومړی دور کې خو دا ما ورسره به هغه وخت په خپل طالب علم
تعلق نو په دین دور کې کې کله دا جاری شو نو ما په څه نه موږ کارم کړو نو ولې نشي چاته دې په دې لپاره سرکاري سرپرستی په کار ده او سرکاري سرپرستی تاسو په کار دي چې څه کوي شي نو په دې حواله باندې د ثاني څه جاری کیږي او په دې کې نو دا څه چاته دې مضمون نه چاته دې مګا خو هغه ما یې نو ما خیال دې
مننه هما صاحب تاسو ته بیرته امر ګرځو اباسین صاحب سره مخ کې اړی کش کېدلې واغه پښتنه به بیا تاسو نو کو اباسین صاحب چې تاسو د دوی د مورا نظمونو ته اشاره وکړه زما پښتنه دا و چې د دې ترڅنګ آزاد نظمونه او مقید نظمونه هم لیکلي او په خپل دوی په خپل غزل ډیر ویاړي وي چې کمردان د بادار او د مردان غزل زما ده تاسو د دې مورا نظمونو علاوه د شاعر باندې کله ګرنا واچو
برکت مشران په برکت لکه راہی صاحب شو سیف الرحمان سلیم شو اجمل خٹک صاحب شو غنی خان شو بیا رستو اور پس خیبر افریدی شو دا چې کوم دنیا نه کلی دی د دې خلکو اثر شتا د دې کنټریبیوشن شتا او بیا د حمزه بابا رنگ او اثر چې دی هغه خو تقریبا د غزل په ټولو شاعرانو د شلمه پیړۍ تر دې راحته پورې خور ښکاری
صحیح
نو د راہی صاحب که زه ګورم د لقات په حیثیت باندې راہی صاحب په غزل کې د نظم نه زور کم ښکاري ځکه چې په نظم کې یو بدلون شته یو نړیواله یو جدت پکې شته چې که فرض کړه دغه جدت نه وي نو بیا به د غزل په حق نه خبره کېده خو دې یو جدت متعارف کړی دی نو زه دا ګڼم چې د راہی صاحب په غزل کې د نظم په نسبت لږ هغه زور نه ښکاري او په نظم کې زور زیات ښکاري او په هغه وخت کې چې کب وخت کې راہی صاحب شعر لیکلی دی نو د هغه وخت د شاعرانو د خپلو عمصرو سره چې ودرو نو راہی صاحب یو ډېر لوړ قده شاعر ښکاري او د هغې په شاعرۍ کې موضوعات هم ډېر ښکاري.
اکبر هوتی صاحب تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې زمونږ او ستاسو د زمانه شاعرانو د ځوانو شاعرانو د داسې شخصیتونو نه لکه قمر راہی صاحب دغه سي د دې کچې نور شاعران چې دي د دوی د شاعرۍ د مطالعې نه پس آیا د دوی نه سرنګ اخیستې د ساغیز پښو دي د دوی د شاعرۍ نه چې بیا هغه لار باندې دوی مغه پلونه یې خي
بالکل خاص کر
مننه بیرته هما صاحب ته راګرځو. هما صاحب د خبرونې وخت هم ختمیږي. په اخره کې ځوانانو ته څه پیغام لري چې ستاسو غونډې د مشرانو د راہی صاحب غونډې د مشرانو د نورو مشرانو په نقش قدم باندې څنګه روان شي او سو کې دوی
بس محنت دی کوي کار دی کوي او ځان دې وپیژني د خپل ژبې قدر دی کوي او د خپل ژبې د اهمیت باندې ځان پوي کی ځکه چې د ژبې نه بغیر قام چرم ژوند نه پاتې شي.
ډیره زیاته مننه محترم همایون هما صاحب همدارنګه د محترم اباسین یوسف زی او د ښاغلي اکبر هوتی نه مننه کو او ریدون کو تاسو نه هم مننه کو چې په دې باس کې مور سره برخه واغسته د باس مو ورید نن مو د مردان د سیمې د خکول شاعر خوږجب شاعر ارواخات قمر راہی باندې خبرې کولې. دا غوي شخصیت ګڼرخیز دی. لا نوري خبرې هم کېدای شوې خو د خبرونه وخت هم دومره. اوس خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو
د یارانو مشال.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ترسنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو